تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیز کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثر اوسېدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو معدني موادو پر صادراتو مالیه 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریا نوسټي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته د منرالونو، ممیزو او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې څخه تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرنجمه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سکل په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جین پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. او د سوریه په شمال کې د الباب ښار کې پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د سوریه دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکو د سوریه دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. همدا ډول به واوري چې مخکې په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي.
که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکو درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی، له روسیې څخه د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، برتر یوه بدیل کېدای شي.
د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم له کاسازر پروژې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبری آژانس ته وویل تمه کیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسازر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالی شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي، د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسازر پروژې له لارې 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او 100 میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده، پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروری چارو لکه پوهنی، کرنی، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم یې جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشت دي، چې له دې امله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار په افغانستان کې د وضعیت ناسموالي له امله ځنډول شوی. بلخوا د طالبانو حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي له غړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټنه پورته کولای، د آی ایم ایف او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکړه ورکړه کې ستونزې شتون لري. نو دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بین المللي بانکي سیستم څخه بې برخه دي، نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې برتر یوه وریانت یا یوه بدیل کې شي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډېره دود وه.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بین المللي زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کړي. نو په هر صورت کله چې د بین المللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي، په ډېر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یوه لاره ده، کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډېر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په دا تیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات و زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډېر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادروو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 1,000,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 1,000,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 10,000-15,000 ټنه چهارمغز صادرېدلې، تقریبا 6.5 میلیون ډالر په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر و چې فزیکي شتون یې نه درلودل، خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دغه شاوخوا کې زموږ صادرات چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج څه صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چهارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په 1/3 کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هر 1,00,000 میندو کې 1,600 په اولاد مړ کېدي، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هر 1,00,000 ښځو کې 688 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پرېښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټره هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي، ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید تر راتلونکو 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمېر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنیو رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي، د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهېږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یوه قابله وایي په 2018 کې کار پیل کړ، هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کېږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و موریدل چې د پخوا پرتله د قابلو له کمیدو سره د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي، قابلې به نورې هم کمې او د زیږون په مهال به د میندو مړینې لا ډېرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ترکیه وایي له هغو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه دا نوښت وروسته له دې وکړ چې سلګونه افغانان یې د خپل هیواد په ښارونو کې ونیول او افغانستان ته یې ولیږل. دغه هیواد سږ کال د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته یې له غیر قانوني لارو سفر کړی وي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیې څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د اسرامیاش ټولنې له لوري بیرته ستنه شویو افغانانو ته د حمایوي پروژو له کبله ترکیې ته د افغانانو مهاجرت کم سوی دی. دا ټولنه وایي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابته کړي له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ترکیې د اسرامیاش ټولنې د پلاوي رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کبله یې زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دا پریکړه به د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغېز ولري؟ په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي. ښاغلی الکوزي په پیل کې د مالی وزارت د پریکړې په اړه وویل:
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفې جګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تلک باندې 25% مالیه جګه کړي، همې نرخونه ورته جګ کړي. دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرایط مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامېږي، تقاضا د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
د طالبانو د مالی وزارت څه دلایل راوړي د مالی د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالی سره چې کومه جلسات ته وتاق تجارت وکړل، دا غوي دلایل دادي چې د جهان نرخ جګ دی او زموږ معدن یو ملي شتمني ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کوم نرخ باندې هلته په جهان کې پې خرڅیږي. نو دوی دا وعده هم وکړه که چېرته وګورو او به کتل شي که چېرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو، خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري. او دا معدن چې موږ اوس دا کوو ډېر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زموږ تلک زی او هم زموږ دغه که چېرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې ورته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډېر ښه وي.
د کاني موادو د ګمرکي محصول د لوړېدو په اړه مو د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د مرستیال خانجان الکوزي خبري اورېدې.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو
د امریکا د سنا مجلس ته بهرنۍ اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دی افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستراتیژیکه ماته بلل شوې. جزئیات په دې راپور کې:
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب ترڅنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نور همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا او نور ملګری خوشاله دي چې په دغه سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غنجونو چې تازه د قطر په هنتونونو ته لار پیدا کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بله بصیره افغان زی ده، نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړې څخه وروسته د له ډېر ورسرهونه سره انشاءالله بیا ته خپل هیواد ته رستنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. له بل خوا د افغانستان د روباتیک ټیم هم په ویلامه کې ویلي چې د غلس نجونې به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې له ډلې یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. له بل خوا د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګام نه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې اوس مهال د افغانستان د روباتیک ټیم 14 غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې میډالونه او جایزې هم ګټلې.
د افغانستان د انجنونو د روباتیک ټیم په اړه مو اوریدل چې قطر ته د زده کړو لپاره تللی. اوس هم د امریکا د سنا مجلس هغه راپور دراوړو چې ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوریت خواهانو لخوا افغانستان له د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چارې امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نو وخت له افغانستان د ستراتیژیک ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خبر شو، پکې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ډیره ناسمه پایلې لزان سره درلودې. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوی له هغه وروسته چې امریکا په بیړه له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه مهال چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول او دغه چارې د امریکایانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړ. د راپور له مخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوړه شوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت خواهانو غړی مایکل مکول د راپور تر خبرېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سترګې او غوږونه نه لرو، ټول خوا تیاره ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش له اړخ په تیاره کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیاره کې یو. موږ په تیاره کې یو، په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې هیواد کې په تیاره کې پاتې کېدل بیا ډېره خطرناکه ده. موږ پوهیږو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او هغوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي چې د بایډن ادارې ځینې غړي په دې پوهیږي چې له افغانستانه د امریکا وتل یوه ستراتیژیکه ماتې وه او دا یوه زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي وو چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسېدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهی وژل کېدل ستایل شوی، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول له افغانستان نه هغه هم پرته له کوم قید او شرط نه، دا ښیي چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شوه، دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوي او له افغانستانه نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پښتنو سره مخ کړه.
په کونړ کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپول زیاتوالی شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان داړلې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپو له زیاتوالی شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالی دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی. عزیز الرحمن تنها وایي:
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی، د ترڅنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرضونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوتی او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرېنو. موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځایي اوسیدونکي وایي په هیواد کې راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسین اخیستلې له وسه وتلي دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو او سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو او سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان:
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک خوړلې دي. ډیر خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عام روغتیا څخه دا هیله ده چې د لیوانو سپو مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیتامینه ده چې دغه واکسین چې هر څه ته وي او کوم ډونری او څوک دې ته ورکوي باید دغه واکسین په سیمنډه تړلې وي او دا واکسین راوړي.
د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپو له خوا د داړل شو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسدآباد روغتون ته شاوخوا 1.5 ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړی دی. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو له خوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپی لیوانی وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وای په مرکز اسداباد کې د لیوانو او کوڅه ډبو سپو د لمانځوړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې د غسپ ډیر شوې دي، واقعات هم ځای په ځای شوې دي، نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالو کې دغه مشکل
شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپی زیات شوی او خلک یې ستونزو سره مخ کړی دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاس څو دقیقې وروسته درسي سات خبرونه هم لرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه اورو.
نصرۃ اللہ ام له کابل څخه مونږه په دغه یو کال کې امارات اسلامي کله نه چې په افغانستان باندې حاکم شوای دی، خو راز خو مولا کلی دلی وی، خو راز مو د غاښ درد دی. کله نه چې دوی راغلی دی سوال تناسی ټک دی پلی تناسی لس افغانۍ مونږ ورور بل غټلای نه سو، کار نشته، روزګار نشته، تعلیم دی جنکی نشته، وضعیت دی وطن په داسې حالت کې دوی خپل هم ګوري جهان هم ګوري، نو تر کله به دا وطن دی حالت کې وي.
زه برکت الله د لغمان ولایت نه مخاطب یم. دا چې مونږ ملکی مامورین تقاعد شوی یو، ډیر غریب او بیچاره خلک یو، بل کار نشو کولای، نو هیله کوم چې د تقاعد دو کلن حقوق راکلشی ترسو د دې خوارزاکی څخه خلاص شو.
انورستان نه کمرو د سره پرون پیغام پری خو د سینداري زړه علي د بسدو ل سوالي نه رضا پیغام پری دم تورورا یاري مون تلا را کی يم دوبا سی يم دي است بس د وطن نم دي کی ورته دې پوری پیراغلی په دې مرزان جو کور خرص ته باندې ناستو او زوک چاته لاس نیسی او توکي د غیرت نه نیسی، توک خیر واړو توکي نه واړو، او اصلي اقدار ته هیڅ کله حق نه رسیږي نو ورکول کی باید چورته شي، باید سترګي وغاړي دبليو پی والا یب جی والا ته دا پروگرام ورکړي، یب جی والا په خو خاورو کسان کې غوړ ډوړي او وټ خوراک پکې هغه ته ورکول کیږي، او یو غریب ته ګورنه ورکول کیږي. او نشته
نوم نه شاهد وطن یار دی ګرهار نه غړي کنه ولې طالبان یو کال پر کې دو سره زموږ ټول لاستراوړنه د لاس اور کړې دي، شل کلن لاستراوړنه موږ ختم کړې دي، او داسې ژوند په افغانستان کې وس کوو چې هغه بالکل د غلامۍ ژوند دی، د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، هر څه مو د لاسه ورکړي دي. نو موږ نه غواړو چې افغانستان کې دویم کال دغسې څنګه چې دا یو کال تیر شو او دویم کال دغسې تیر شي، نو زما خپل نظر دغه دی چې افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې ټولو ته د افغانانو ته د منلو وړ وي، افغانستان هر یو وګړی وکولی شي، اقتصادي مشکلات حل شي، پکې هر یو افغان ته حق ورکړل شي. نو موږ ته خو نن سبا ټول هغه کوم حقونه چې موږ ته حکومت راکړي وو هغه ټول زموږ نه طالبان اخیستي دي.
له غزنی ولایت د یک لوسوال شي خبرې کوم. نوم امیر ګل ده. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وایو. دا کوم غنم چې په افغانستان کې به نورو ملکو ته خلاص دي یا پرور خلاص دي، زیدران راځي نورو ملکو ته وړي، قیامتي و ډیره نخلولې ده، باید دا له بل ولایت بل ولایت ولاړ نه شي، په خپل ملک کې دا غنم را وړیا شي او ارزانه دي شي.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست ستاسو پیغامونه مو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پانی هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. هم دا ډول د ټولنیزو شبکو لاره هم کولای شئ له ازادي رادیو سره یو ځای اوسئ. زموږ پانی پر فیسبوک، ټویټر او انستګرام پیدا کړئ، فالو یې کړئ. له دې لارې هم کولای شئ هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې له ازادي رادیو څخه خپرېږي واورئ او ویل ولئ. مخکې له دې چې درسي ساعت خبرونه پیل شي، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د سوتحال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په سوتحال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوي او معدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریا نوسطي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو له روسیې سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیه او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تېرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جی پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کې دی چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتش فشان د ځمکې دننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله لزمکه څخه راوځي او د زمکه پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځوونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځوونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواوو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سپځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نري نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعا وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودلې. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي، او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانیا تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې 2 ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې 2 ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان 2 ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترېنه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونه او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلای سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې، سیندونه پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کې او د خپل سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکا چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکا جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم سوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولای. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
په افغانستان کې د انرژۍ د تولید د سرچینو په برخه کې مو ولوستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه ناڅه استفاده شوې، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژۍ د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډېر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژۍ د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نشي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانی سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي